د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې یو ساته خبرونه په اوږدو کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب خبرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د طالبانو او امریکایي چارواکو پلاوی نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوی کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست، او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او بشري حقونو پر مسایلو تمرکز وکړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 24.1 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یادش شوې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د راپور لمخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، درې څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستاني پولیسو په یو بیان کې راغلی دی چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی و. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لانډ پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د دې ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژین نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیترزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسي ملیشو دا لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. دا خبره د روسیې د ماشومانو کمیشنرې ماریا لووا بیلووا پرون یکشنبه په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي دي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18مه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو د کمیشنر یعنی ماریا لووا بیلووا او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایت تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې په واوري چې ایرانی چارواکو ویلي دي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبخور په اړه موافقه کړې ده. د یوې فرانسوي ټولنې راپور د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کې شمیرې خبرې کړي چې د شیدو له طبیعي حق څخه محروم دي.
ماشوم سپیتالیز ساده شیدې نه لرم ته شیدې ورکم، ځکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سوي دي، بلې شیدې نسته.
د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ورستیو سیلابونو له کبله په سیمه کې بلابل ناروغي زیاتې شوې.
دلته مالونه مواشي هم ډیر لمزه تللی تاسو ودی دلته تر اوسه پر لمو پدې نه توانه دلی چې مکمل له علاقې نه وباسو نو دغه وجنه خلکو ته مرزونه پیدا سوی دي.
په یو بل راپور کې په باجوړ کې د پرونی بریت په اړه تاسو ته معلومات درکو.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې وو یخ تم ډېر کسانو جو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا څخه وکتل سرګونو چې کوم ځای او سوونو چې کوم ځای هغه کسان پراته وو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې په دوحه کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د روانې غونډې پر احتمالي نتایجو بحث کوو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته شیبه ورسته په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو اترو په اړه جزئیات ترکو. خو له هغه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ تلاش صاحب.
سلامونه. د هلمند سین پر اوبو د طالبانو او ایران حکومتونو ترمنځ له تاویل ماویل او د دغه سین د حقابې د تړون په ماتولو دیوبل تورنولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه له طالبانو سره یو لړ لومړنیو هوکړه تر رسیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ناصر کنعانی نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل وروسته یو کې په دې اړه د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د هلمند سین د حقابې د 1955 کال هوکړه لیک تجمن دي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالب لوري دی د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو مسؤلانه عمل وکړي. مخکې له دې د ایران مرستیال ولسمشر محمد دهقان هم د ایران له شفقنا خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو د هلمند سیند کې د ایران د حقابې په اړه خبرو کې مثبتو پایلو ته رسیدلې دي او له مقابل لوري سره د دوی خبرو جواب ورکړی دی. دا چې د طالبانو او ایران حکومتونه د هلمند سیند حقابې پاړه کوم لومړنوي هوکړه تر رسیدلې دي، د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهر بلخي او د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان هم د ازادي رډو پښتنې په دې اړه جواب نکړي. د لومړی ځل نه د ایرانی چارواکو لدی مخکې هم په ځلونو له هلمند سیند څخه د خپل حقابې غوښتنه کړې او د طالبانو حکومت یې تورن کړی چې دوی تخپل حق نه ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل دا موضوع رد کړی او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې ویلي چې ایران دې دا موضوع نه سیاسي کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد هم مخکې رسنوی ته ویلي چې د ایران حقابه تامین شوې ده. د هلمند یا هیرمند د اوبو معاهده د 1955 کال په کب میاشت کې یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند د اوبو د هر ډول کارولو صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورماله او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزي حوزه اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیونه مکعب اوبو حق لري. حال دا چې په وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوې دي او د طالبان حکومت هم ایران ته د کم اوبو یا هم د دغه تړون د خلاف د اوبو رسیدل هم د وچکالۍ لامل بولي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لامل هم پرله پسې وچکالۍ او د کرکلو لپاره د اوبو کمښت یادی کی.
حسیب تلاش د ازادۍ رادیو خبریالو چې د ایرانی چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ایرانی چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د هلمند د اوبو په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره یوې لومړنۍ موافقې ته رسیدلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د طالبانو او امریکایي چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوی کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي، نوریاس نوری په سټوډیو کې را سره ده او معلومات راکوي. نوری صاحب مهرباني وکړئ.
بله تکل صاحب، د دوهې د کتنې په اړه زیات جزئیات روسه نه دي راوتلي. تکل شوی و چې پرون دواړه لوري په دوحه کې سره را غونډ شي او د مختلفو موضوعاتو په اړه خبري وکړي، خو دواړو لورو مختلف دریځونه څرګند کړي. کوم موضوعات چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دوحې ته لتلو مخکې خبر اعلان ته ویلي، هغه د امریکایي لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامې سره په تضاد کې دي. متقی ویلي چې په دې کتنه کې، البته چې تر اوسه پورې موږ جزئیات نه لرو، چې آیا د پرون د دوحه کې دوی سره کې نستل او پر دې موضوعاتو خبرې وکړي کنه، نن هم ویل شوی چې دواړه لوري به سره کینی او خبرې پکې وي. خو د اوریدونکو لپاره خایده مهمه وي چې دواړه سره بیل بیل دریزونه لري. متقی ویل دي چې په دې خبرو کې بل امریکایي لوري سره لکه د افغانستان د کنګل شو شتمنو د ازادي دو په افغانستان چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، هغه د پورته کېدو، د بانکي محدودیتونو د لری کېدو او همدارنګه له تور لستونو د ختمولو چې د طالبانو یو شمېر مشران تر اوسه په دغه تور لست کې دي او د کابینې اکثره غړي هم دي، او بل اخر د په وینا یو مثبت تعامل ته د لارې هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته د ودی ورکولو پر موضوعاتو د طالبانو له پلاوي سره خبري وکړي. خو د امریکایي لوري بیا نور موضوعات سره راپورت کړی دی چې د طالبانو له پلاوی سره به په دې غونډه کې مطرح کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې د هغو موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام چې تر اوسه پورې امریکا په دې برخه کې لوی بسپنه ورکوونکی پاتې شوی، یعنی په تیرو دو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، شاوخوا 2 میلیارډ بشري مرسته، نقدي مرسته تقریبا امریکا کړې. په دې خبرې کوي اقتصادي ثبات د افغانستان د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره د عادلانه او با وقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشي موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې مسایل یاد کړی چې دیو ته په دې خبرو کې لومړیتوب ورکوي. دا البته هغه مسایل دي چې دواړه لوري پکې ډیر واټن لري. د بشري حقوقو موضوع په تیر د خزو حقوقو موضوع د طالبانو او منجو د امریکایي لوري او منجو له نړیوال ټولنې لپاره هغه کلیدی مسله ده چې تر اوسه پورې د دې خن شوی چې د طالبانو حکومت هیڅ یو د نړۍ هیواد هغه په رسمیت ونه پیژني. او په کراتو کراتو موږ د لویدیزو چارواکو څرګندونې اوریدلې دي چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې که غواړي د نړیوالې ټولنې مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید دغو حقونو ته درناوی وکړي. دا ډول غونډې مخکې هم شوې دي، خو د خبرو جزئیات دا چې څه نتیجې ترلاسه شوي او پر کوم موضوعاتو خبرې شوې دي، ډېر وروسته رسنیو ته راوتلي، ځکه چې مخکنیو تجربو ته په پام دا ډول غونډې حساسې غونډې بلل کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په دوحه کې د روانې غونډې په اړه چې کوم جزئیات راوځي، البته عموما د دواړو خواوو ګډونوال پر خپلو ویبپاڼو او همداراز پر ټویټر په خپلو بیانونو کې جزئیات ورکوي، خو تر اوسه پورې وروستي جزئیات د دې غونډې نه دي راوتلي. د ازادۍ راډیو روانو خبرونو ته غوږ شئ چې کله هم په دې اړه جزئیات راوځي تاسو سره به شریک شي.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوی زیږیدلی ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.5% ماشومان د زیږیدو په لومړۍ شپږ میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې نن له آزادۍ راډیو سره غږېدلې دي وایي د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی په کې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 8.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدني کمزوري کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړي او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو اته میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت یو څاښ ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپله او ماشوم مې چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګري کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سیګاریسه ده شیدې نه لرم ته شیدې ورکم، ځکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سوي دي، بل شیدې نهسته، نو د بازار شیدو تمیم ته واستون رسیدي.
د طالبانو حکومت د امی روغتي وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالي موسسې د راپور پاړه چې ادایه کړي په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې پاتویشتمه هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته کسانو شمیر 3,200,000 ښودلی وو چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د مرستندویو ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو برکار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 1,500 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بې وزله او میندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په باجول سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو کسانو رسمي شمیر 4,000 ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یو غونډه وشو، نږدې 200 کسان هم ټپیان شوي. په ځینو راپورونو کې د مرګ ژوبل شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو پاکستانی پولیس دا د داعش ډلې کار بولي. اسد الله لودین او د موضوع نور تفصیل.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یو غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د بریټ په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سیکرټر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکي کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخيږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې مونږه مزمت کو او آینده آینده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلق دغه ټارګټ شو نو بیا به مونږه آزاد یو، مونږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ چړنې خي چې برید ځانمرګي او په خبره یې د داعش وسلوالو لخوا تر سره شوې دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پوز او پولیسو خونړي بریدونه کړي، دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغ اکثر هم حاله دازي هم شوې دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک څخه کوم دی بس ز په شټیج باندې نږدې ناستو ما او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې او یخت هم ډیر کسانو دو پلاک وشو برخنا وشو د برخنا څخه ما وکتل سونه چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهرنګ مو سره شروع شو او ډیر ځات بهرنګ شو بیا د مشرانو علما مون څنډه تکل هغه محبوس کړل او دغه حالات وړاند الله
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کیدونکې حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور او د گورنر انتظامی نه هم گورنر صاحب نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظاماتو کې آغازه چې کم زمنګ جماعت دی او کارکونان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې دغه ورکوړو د لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جماعت علماي اسلام پرونی غونډه ته چبريت پریوشو ل پیښور او اسلام آباد هم د ګوند یو شمیر غړي او پارلماني استاذي بلل شوی وو. د جماعت علماي اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو بریت غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ووري چې سلیم محمد سلی چمتو کړي.
یوریش ریویو خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه راپور لیکنه خبره کړي چې پکې ویل شوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی غړي زړه ورکړي دي. لیکوال محمد عمران وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو په نړیواله ټولنه کې د سیمې د امن او ثبات په اړه د پام وړ اندېښنې ولاړې کړې دي. لیکوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو وروسته د تحریک طالبان پاکستان د زړور کېدو خبره سوې ده. هغه ډلې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې خپلې حملې زیاتې کړې او دې کار د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هڅو ته چیلنج پیښ کړی دی. لیکوال استدلال کړی چې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو وروسته پاکستانی طالبان بیا سره منسجم سول او دا چانس یې ترلاسه کړ چې خپل موقف لا پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 13 سیشنبه په یو څېړنیز راپور کې دا هم ویلي چې القاعده شبکې د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په ادارو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لري دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. مجاهد زیاته کړي د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. لندن خبریدونکي ورسپاڼې الشرق الاوسط چې په بیلابیلو ژبو خبريږي پرون په ناروی کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ولسی جرګې له پخواني استاد شکریه بارکزي سره د خبرو پر اساس مقاله خبره کړې چې د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د ځان د وتلو او د افغانستان د اوسني وضعیت په باب خبري کړې دي. هغه ویلي چې د طالبانو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې نوم شامل وو او طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په هغې پیسې لټون کاوه. خدا وتوانید چې په خوندي ډول ځان بریتانیا ته ورسوي. الشرق الاوسط د 2014 کال په نومبر میاشت کې پر شکریه بارکزی هغه ځانمرګ بریته هم اشاره کړې چې په خپل میرمن بارکزی په کې ټپي سوی و. بارکزی ورسپاڼې ته ویلي دا یوازې طالبان نه و چې دا یې ګواښلې وه. د هغه پوینه فاسد مافیا هم په دې کار کې داخله و چې د ولسی جرګې پر مهال د دغه کسان افشا کړی وو. شکریه بارکزی زیاته کړې چې
سموک غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدم کو شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورسته راپور د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ سیلاب ځپلي خلک وایي چې د ورستیو سیلابونو له کبله په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي. د طالبانو چارواکي هم تاییدوي چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې سیلابونه پرې راغلي وو خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي.
د د میدان ورده ګولایت د جلریز ولسوالی اوسیدونکو د څور زیوډاندی د سیلاب د بیرحمه څپو څخه ژوندۍ وژغورل سو. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو ترڅنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال ترشنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وایي اوس یوه بله مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده، هغه د ناروغیو ده. نوراغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال ترشنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي
درملو ته اړتیا لري. د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي، ورځ ښه ده، لمر وي، شپه باد لري او هغه مځکې چې موږ پرې ویده کیږو لنده بل لري. یخ بیخي زیات دی. یو شمېر کسان مناروغ دي. علت دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړیو، خو د یخ څخه یې نه یو
خوندي کړیو.
د دې ترڅنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دوی وایي سیمې ته د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسولین هم منی چې په سیمه کې د ورستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صبغت الله نافذ وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي ترڅو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم د هوا د ککړتیا او د غلق وجنه، ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمنځه تللي. تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې لا موږ په دې نه یو توانېدلي چې مکمل له دې علاقې نه وباسو. نو له دغه وجنه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي، قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا شوي چې د هغو په هغه باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډېره همکاري موږ سره کوي.
د دې ترڅنګ د دغه سیلابونو له راوتلو وروسته هلته خیریه موسساتو هم ځانونه رسولي دي او له سیلاب ځپلو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز د میرداد چاک جغتو او مرکز میدان ښار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې 10 کسان مړه کړه او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان کړه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زامی دلہ د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا په جوړ کې چې کومه کیسه کې شو سوی دا د علماء په وړاندې کې شو دا نه سوی دا غیر انساني غیر اخلاقی غیر مسلمانی کار دا موږ په کلک کوټه کو سره غندو. مسلمان دا کار نه کوي چې په جماعتونو او په غونډو د مسلمانانو او په هغوی ځای کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي ترڅو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامی امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي ترڅو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات. حضور رسول الله نگران خبرې کومه په قدر د حق چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ. ان شاء الله موږ امیدوار چې ښه پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلي دي دغه لري شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
سموګ غاګ له ازادي رادیو ری دا وخت د مزګر څلور بجې او 1:30 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دوحه کې د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو موضوع څیړو. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او امریکا چارواکي کی نن د دوهمه او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبري کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په امریکایي پلاوی کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي ټام وست او د افغان خځو نجونو او بشري حقوقو لپاره ځنګړی استازي رینا اميري شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپل خبرو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې و. امریکایي چارواکو ویلي و چې په دوحه کې به د خځو او د بشري حقوقو پر مسایلو تمرکز کوي، خو د طالبانو چارواکو ویلي و چې د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخوره ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلې افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 4.8 ماشومان د ژوند په لومړنیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یاد شوې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید وژل شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ رادیو مشال څنګه د راپور لمخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، درې څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک دا برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشیا ځواک مشر افګینی پروګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پروګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پروګوژین نه دی ویلي چې اوس مهال د چیرته اوسېږي، خو تیرونه یې نوموړی په سن پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لنجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. د خبره د روسیې د ماشومانو کمشنری ماریا لووا بیلووا پرون په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18مه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو کمشنره او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنگي جنایتونو تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هر کلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي ټوماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او په کې دواړو لورو کوم مسائل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلې دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د زینو مواردو یادونه کړې دواړو لورو، البته چې هغه د دواړو لورو لپاره د خپل ځان لپاره مهم بللې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ د وهې تلتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبيني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي. هغه د زینو موضوعاتو یادونه وکړه.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل، او په افغانستان کې کوم بندیزونه دي هغه پورته کېدل، او کوم بانکي محدودیتونه سي دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول، او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول، او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو ان شاء الله.
خغلی متخیل امریکایی لوری سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د خبرو تر پیلې دو مخکې ویلو چې امریکایی پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېر د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نور مسلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرلپسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث مو د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکو او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې لمه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر من نوری سے لومبے تاسو پر سلام من علم مؤسسه د سفول الله ټول او دې نکوه هو د ورته سلام من ولاند کوم دې له چې تاسو ټول رو جوړ او خوشاله سو دې ته زیات من مؤسسه زنګری بزمیلنه ته هم سلام من ولاند کوم. قدر من نوری سے د توحید په بل د کتاب په پلازما نه په دوه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د ګورې رئیس دا غونډه په خپلو مشخصه او ټاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې ښاغلي متقی اړین دی د اساسي توپ کې دی کې شک نشته چې د دوحې د مخکنی او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاری کې بازید شرط او شرایط او بعضی تړونه هم سره و چې باید طالبان د ری په مکلفیت باندې مجبور شي چې باید هغه باید ومني چې بل اخره یو اندازې پورې طالبان په دې غوتواره دي چې هغه تړونه تر یو اندازې پورې سرته ورسي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له حمله طال امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه ولاړ دي. طالبان سره له سره اړیکې ونیسي او وړي او د همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعض مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځیو د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي، مګر هسې که د داسې فکر کوم ریسپ چې د امریکا د نشي زغم لري چې په طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا سره پر سیاسي او نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نو وړي چې هغه وطنه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د لامل لاندې برلاسي اوسي چې مشخصاً معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره ستاسو پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شمول د ټول بنسټ یا بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې د دې چې توحید ته راشي، فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي دي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی، دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کړې ده. دغه یو مهم
مننه پی بیا به هم په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. ښاغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام نه د امریکا او نه هم د نورې نړیوالې ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګوري طبعا چې یو څه شته چې تاون ویست او رینا امیری راغلل اول منځنۍ آسیا ته، بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته یې طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، که نه خو کافي وه چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادر کی او هلته مثلا کې ډېرې تخت خبرې نوی پاغې پاغ اعلامیه کې شامل کی. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او د ستت اتت اوس غواړي طالبانو سره وګوري. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو تارونکو ته درک نه دی کړی، خو تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی مدیر، زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته، ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپول کې تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې. او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کموو او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي لږ تر لږه هغه اختاریه حالات ته تللې ده او دا کومکونه به کمیږي. او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی، خوب افغان بیچاره خلک به په دې باندې پیر صدمه وګوري. بل طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي. دا همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسیدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نشي، طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټولو افغانانو ته غیر طالبانو ته
نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان تجمل او متحدو. جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې موضوع یادونه کړې ده، ویل چې د طالبانو په دوه کې به د طالبانو د یو شمېر مهم وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. له دې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کادرونه دي؟ آیا متقی هم په ټکنوکرات کادرونو کې راځي؟
دا خو ډېره ښه لویه پکایي ده او تاسو هم په دې پوهېږئ. ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادي توپک سالار ملا دی او هیڅ کله د ټکنوکرات نه پوي ټکنوکرات نشي کېدلی. ټکنوکرات نو یو متخصص یو څوک چې په یو برخه کې تخصص لري ټکنیکلی پاغي باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
بله آیا فکر نه کوي چې دای د دغه د بارنو چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کاله چې وست تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 20 کال ما ته فیتو اوسه پولیم ځان چې دای علم او د دغه کرنلاري او شاګرد ملامت کوي ډیر په سختی اردو وایي چې هغه اصلا کوم بینلی ژبه نه ساتي. یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه لکه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقې په سیاست پوه شي او فرا منطقه خو پریږده ملا دی هغه هم ډیر بې صفاته خو راځه تاسو خبر کړئ. یو موضوع بلم ده چې د منطقې حالات ځینې بل فاز ده قدر منوري سے منګ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانی او دنه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات غره پرونی انفجار ډیر ښکارا یو مثال دی. همدغه د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تابل دي متفکر به دا
په
اړه کې به هم خبرې کوي.
مننه جان بس بله په دې خبرې وکړو جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو. تاسو مخکې دی یو مهم موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څکړ وړ کړی دی او لناری والټ ولن سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر رسمیت نه پیژندل خو په زینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوی خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوی دي. تاسو د یو موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډیره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو ضرور مسل ده وایي هلته چې ته ونه اوسې دښمن د کار کوي. څه فکر کوئ چې په دغه دوه کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی وو یا هغه دریس چې د امریکا له ستراتیژیک پلوه درلود نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
اندره دا ته مالونه په دغه باندې چې بالکل دې کې ریسک ښکاره کوي چې د امریکا د وټولو نو ورسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او دا بزواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کړي چې کولی شي نړۍ یو بل خواته هم چې ځان پورې انحصار کړي چې هغه چین دی. امریکا ووته د افغانستان د امریکا په نظامي ډګر کې خپل نظامي پوځ عادي پرېښودي مهم ترین او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډوه هوایي ډګر دا فعلاً دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دی. چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله دی. نو دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه. نن ورځ د چینایان بس کاملا ښه تجربه ده او هغه بس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم د چینایانو لاسته ورغلي. دویم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پانګونه نن ورځ چینایان په کوم افغانستان کې سره دی. د یو دویم ایران دی چې ایران هم لاسته ورغلی لاس نه دی. دا هغه هیواد چې د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري مخالف او متخاصم هیوادونه دي. امریکا هم او یو بخنه غواړم ایران هم خپل ډلې لري هم خپل ډلې دننه په طالبانو حاکمیت کې لري. نو امریکا دغه مسایل ته باید جدي غبرګون وښيي تر څو چې د طالبانو هغه لاسونه چې دي د طالبانو په شتون کې د نورو هیوادونو له خپل راځي باید د لاسونه لانکي او د
مننه جان واسپ. دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. یو ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي. امریکا په دې تیرو دو کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوې، شاوخوا 2 میلیارد ډالر بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده، سره لدی چې پر دې هواد بندیزونه هم لګولي. بانکس اشتمنی د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوي چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي، دا به د کومه نتیجه ورکی چې دوی امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغه درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. نوریته اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک یو ودونه هغه سي عمل کوي چې دا غوې ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقصد. اوس د متحده ایالاتو منافع د سي ایجابوي چې طالب ته طالب یو بلې مرحله ته دي سي او التورته وویل شي چې اوس تا وظیفه ده ما درته د قدرت درک دا نه در وسپاره تازان بریالی او نامه دغه مرحله ختم شو. اوس تا سره حساب کو، حساب داده چې ما نه نظام خلق غواړي چې تاسو په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق، د کار پیسې کې تامین شي، د زده کړې پیسې کې منجورو مکاتب کار تامین شي، په څنګه کې کومکونه در سره کوم هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه خلاص او مغه په ستاره یې غان چلا پاتې خو ته به راځم خپل چلان به سموي د غزپون کې زپون کې کې عملیات چې هغه هغه نه لاس سر کېږي هغه کې به تغییر راولي د حکومت کې به تغییرات راولي الته به غیر طالباني افراد راولي او دغه د منطقي هوادو سره خپل نږدېوالي زما او زما د متحد چې پاکستان دی داغه د ستارلندي ستان نږدېوالي چې کله یو مشتبات یو نیم مشتبات دی مثلا د روسي فدراسیون ته او نور سره دا زوینم او دا دې ته زه خوشحال نه نو په دې ترتیب دې مسایل ته پام کوه کنه بیا د فشار نورم زیاتیږي. اوس دغه تغییرات راواله په دغه مرحله کې ثاند دغه تقاضا ده.
بله مننه جلیلی صاحب. د دغه موارد چې جنباسه بیا دونه وکړه د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که د ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې له طالبانو له لوري سره خبرې کوي خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده او په غراټول ځینې مولوی صاحبان دي چې ورستې پریکړه هغه کوي او هغه هم تر اوسه پورې پرېتو دو کلونو کې خودلې ده چې د نړیوال ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نګدي او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی د فشار له اړخه خلاص وخلي او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنکړي. څه فکر کوئ؟
درمنو ریسه غزه ښکاره خبره ده چې د افغانستان د سیاسي او د وسنی د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصل نه لیکل کوم صلاحیت نه لري، نه قندهار لري او نه هم په کابل کې ارکمیشتر او حاکمان، بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سینه معنی پینتاګون په تسلیم نسی او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای شي. او که د دبا کسو کې مې یو کني مې د دې هر څوک په لاره کې د دې ډول سم تاریخ
خو جلیلی صاحب کراسو د خبره تکل چې دغه څو مدمخ کې همدا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پلاسي و جوړ شوی ډله ده او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلف لورو دغه اداوي وکړي چې درمسته شوی ده. خو د طالبان وینز به علماء مجاهد د موضوع مطلقا رد کړه وی ویل چې طالبان د امریکا ګټه تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندل وي تر اوسه باندې ځنه په لګول شوی دی ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوبي هم دي ته وایي سیاسي لوبي ډیپلوماټیک لوبي هم ده مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په وخت د افغانستان برخلیک د نوی ولسمت د امریکا کې د نوی ولسمت شې د کینې په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر رواني قدرمن نوري سي د دا خو هغه خو په پام دار کوم په یو توازن او د خطا عمل په بنیاد د سوري لاندې ساتي کله چې د امریکا راتلونکي لسمشي ټاکنې سره ورسېدل بل نتیجې برخلیک معلوم شو موخې معلومه په پدې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي او بدلون پیدا کولی شي
مننه جل
د فکر کوم قدر من نورې سه په اخر نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کله چې د تانس د امریکا د استازو راتلل او کله چې بل نوی دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبان د مختلف ډلو د پاره وایي هم یو ادرس هم پیدا شي
بله مننه جلیل صاحب د جان با صاحب تاسو فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو درې زونه سره یو څه نږدې کړی یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تیر بیا د خزو په وړاندې هغه سخت درې زونه کې کوم بدلون راولي
سخت درې زونه خو فکر نه کوم دا جماعت د نرموالي نه دی دی فقط حضور کوي متاسفانه پرې د وکړو کې دا طبعت شو چې دوی فقط دور ته تنظیم کوي خو یو څه نرمخ پکې خامخا مخصوصا دغه د خزو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه شي هغه به کم بشي خو به نه درېږي یا به څه ځان ورته ورکول کیږي چې دوی هغه به د کنټرول نه ونوږي دا یو او دریم دا چې هغه کومه غوښتنه چې لري دا طالبان لکه پرسنه پیژندنه او کنګل شوی پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا خبره نه کیږي ځکه چې په دې باره کې اصل اجماع نشته پرسنه پیژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو ورو ته په کتو هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنه نو ته د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت اخلي بغیر لپاره دا د سیو ډول د سروسه پورې مشروعیت ترلاسه کړي نه دی د حکومت په هیڅ دی او پلاستیک حکومت په هیڅ موقف خپل معلوم کړي نه دی هغه لپاره نو هی ودونه ور سره لوب کوي معاملې کوي تعامل کوي د خپل منافع ته په کتو او دین مختل نه او دا فشار به په دې باندې ډیره مودل نور هم په پلیږي تر څو چې دی لښتا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد
بله مننه جان واسب جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو راز دې خبرې ته چې دوهونه ورسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کال پورې کیږي لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم او په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقوقو په شمول هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون ښکارن نه ولیدل شي
طالبان په خپل بدلون نشه راوستل قدر ملوري په طالبان باید ته مجبور کړای شي چې بدلون راوړي دا چې د ټکنوکراتانو سره د افغاني شخصیتونو سره په پټه کتنه کتنه شوی په قزاقستان کې دا په خپل یو سم یو نوی زیر دی یو نوی تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړای شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا په سیده ریښتیا دی هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره ومني
من انا جلل صاحب جان باسب تاسو فکر کوي آیا کله چې دو کلونو نه د طالبانو واکمنۍ اوړي یعنی په دې معنی چې بل د کال کې چې دریم کال په لیګي آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ وو سی ګورې دوی په کړو وړو کې کوم ستر بدلون راسي یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوال ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نه کې ووینو
بل شکه چې ځوان خو د ځوان یو اصل دغه د پیرامون هستی یو اصل بدلون دی هغه لوري دا بدلون خو برازي اما طالب خپل یو منجمد شوی ماده ده یو طریقت دی طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص مو خو د پاره جوړ شوی تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي لکتل لګ نفوذ زیات نشي ترکی پوری دغه سختریزی بهي دغه وحشت بهي دغه زپل بهي دغه طریقه طالبانی تعمیل بهي زورگویی بهي اما د منطقه هی وادونه د توسعه په حالت دنیا د توسعه په حالت کې خامخا د سر په تعاملات کې چې څه بده سره دې سخت دري نیول کې چې ته بنارم په خپل تعاملات په دنیا په مختزي د بیا منځمدي یا به ریګرس کې نه شاتګ بشي
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ قدر من اوریدونکو بل خبرونه کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا هم پر همدې موضوع بحث لرو زله تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري فرشتنه